د نورستانیانو یا پخوانیو کافرستانیانو پورې مربوط و، خو نورو برخو کې بیا خلکو په مړو بیر او ژړا کوله لکه د نن په څیرې چې خلک ترسره کوي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کړي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته اخیستی نسونه نسوم راوله و دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاري. یو ځل بیا د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ز محبوب شاه محبوب ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د رادیو پاړه یو ځانګړی راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د اروخات پوهاند عبدالشکور رشاد د ژوند او کار جاج اخلو.
کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د هلو زلو باسمره نیالګي دي.
په فنکار برخه کې له سر څېړونکي ډاکټر سید محی الدین هاشمی سره د هغه په ژوند خبرې کوو.
مسئله به دا یو خبره پوه چې زما مستر زده کړې کابل پوهنتون کې نیمګړی پاتې شو.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه ګډه جنې واوري.
چې ورنږدې شوم ډېره مې خوله ونیوله، خو د شوخی زور را باندې ډېر شو.
او په ورېښمین خیال کې به ډکلمه شوی نظم واوري. دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته او راښکته شوی، هلته ژوند مینه ساتي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه.
آزادي رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د پریپیات په نوم خارګوټه په خوانی شوروي چارواکو 50 کال وړاندې په اوکراین کې جوړ کړو. دا خارګوټه د جرنوبیل په نوم د اټومي انرژي د تولید په سره کارخانه کې د کارګرانو او د هغوی د کورنیو د استوګنې لپاره جوړ شو. الکسی بیروس یو اوکراینی اټومي انجینر او له هغو کسانو دی چې یو وخت په پریپیات کې اوسېده. الکسی بیروس په جرنوبیل کې د 14 او تر هغه وروسته د پیښوي بشري ناورین لا عیني شاهدانو دی چې تر اوسه په سیمه کې اغیز محسوس دی. هغه د آزاد اروپا رادیو له اوکراینی برخې سره د خپل خاطرو په اړه خبرې کړي. چشباړي زموږ همکارې فرشتي جلالزئی کړي.
د پریپیات شهر پر جوړېدو 50 کال تیر شوی دی. پریپیات د هغو انجینرانو د کورنیو لپاره جوړ سوی و چې په چرنوبیل کې کار کاوه، خو 14 کاله وروسته په 1960 میلادي کې په چرنوبیل کې 14 وسوه او د ښار د خالي کېدو امر وسو. انجینر الکسی بریوس په هغه ورځ چې په چرنوبیل کې 14 وسوه هلته کار کاوه. د هغه لپاره پریپیات داسې یو ښارګوټی و چې وده یې کوله، خلک یې خوشحاله ول او ښه راتلونکی یې په نظر کې و.
Закончение института ядерной кафедры в Москве.
Приосвай за по 1902 миллиарди калки ля пухантуна фарихсвам. По Москве да чми физик по цанга кем издакра вакра. За чекала по авалу раз припят таралам, да лавхами валида. Припят шаргурти та плугара галилар, кин лорита юа луя лавхала кедари, а 1902 قربانیلی کلشوی دی.
زغال چرنوبیل یو ورکستوت سم سمبول.
الکسی برویس وای چې کله پریپیاتا اول وار وره غی شاوخواونی چمنونه او پارکونه جوړ شوی ول. سیمه سمسور او پمنسکی د چرنوبیل د انجینرانو او کارګرانو کورونه، مارکیټ، د کوچنیانو شوونځي او د ساتیر ځایونه ول. الکسی برویس وای په پریپیات کې د ماشومانو د تفریح لپاره یو لوی زنګوهلې څرخ د چرنوبیل په سمبول بدل شوی دی. د 1988 میلادي کال د اپریل په 16 نیټه انجنیرانو په چرنوبیل کې لکه بل هر ورځ د کار وسایل کتل اواز مویل تر څو ډاکټر لا سکرچې مسؤل دي. خود دې کارخانه په څلرم بلاک کې لوی چاودنه وشوه. بریس وایي چې د 2 ساعت تر چاودنې وروسته ل خپل کاری محل ویش سره سم کار ته ولاړ. الکسی بریس وایي زه د څلرم بلاک عملیاتي برخې ته ورغلم او زما همکار الکساندر کیموف مې ولید. د هغه رنګ الوتی و، کمزوری معلومېدو، خو موږ کار پیل کړ. ما ډېر کوشش وکړ چې پر ریاکټر باندې چې چاودنه سوې وه اوبه را خلاصې کړم، خو ریاکټر له کاره لوېدلی و. کله چې زه کور ته تلم او غوښتل مې چې کاری بدل کړم، متوجه شوم چې زما د ټول ځان رنګ تور بخونه شوی دی. علت یې سختې اټومي وړانګې وې چې پر ما رالوېدلې وې. په چرنوبیل کې د چاودنې له امله یو شمېر انجینران، کارګران او په شاوخوا کې استوګن خلک مړه شول. د هغوی د مرګ دلیل د اټومي وړانګو شدت و. بروس ځان بختور ګڼي چې ژوندی پاتې شوی دی. هغه پر ځان د چرنوبیل د غمیز له امله د رواني فشار د کمول لپاره رسامي کوي او د هنرمندانو یوه ډله یې پر ځان راټوله کړې ده. الکسی بروس د پریپیات ښارګوټي د سرګونو نورو اوسیدونکو په څیر ډېر کلونه مخکې کډه شوی او اوس په کیف کې اوسي. پریپیات ښارګوټی خلکو پرې ایښی دی. ودانۍ یې تشې دي. کورونه تقریبا په وحشي بوټو او ونو کې پټ شوي دي. په چرنوبیل کې تر چاودنې وروسته تر ډېرو کلونو هلته واښونه ټوکېدل. په شاوخوا سیمو کې حتی ماشومان له فزیکي ستونزو سره پیدا کېدل او خلک لا هم پریپیات ته له مکرر تګ څخه ډډه کوي. خو الکسی بروس او ملګري یې وخت نا وخت پریپیات ته ورځي. هغوی په پریپیات کې پر ودانیو چې اوس له خلکو تشې دي د چرنوبیل د خاطراتو رنګي رسامي کوي. For all that we've built temples and is gone. Oh, sweet people, have you no love for mankind? Must you go on killing just to pass the time? The message is so true, the end is really near. All those villains drag me down, the stilts, the things so dear. Yes, the message is so real. Don't turn all the earth to stone. Speak up, speak up, speak up. This is your home.
د فبروري 14 نیټه د رادیو نړیوال ورځ دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې منځل کیږي. په افغانستان کې که څه هم لتیرو دوو لسیزو راهیسې تصویري رسنیو او ټولنیزو انټرنیټي رسنیو د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له ښارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې و مهمه وسیله ده. نن سبا په ټول افغانستان کې شاوخوا 104 نوی رادیوګانې فعال دي چې لدی شمیر څخه یوازې یو دولتي رادیو ده. اجمل تورمان په دې اړه راپور لري. مسلې دوم چې موږ خپل ګروپس فور دی اوټ ها مخاده د خپل وړي رادیو ته مریدار پوښ جوړ کړي. بابر شاه د کونړ ولایت اوسیدونکو په خپلو کروندو کې هم راډیو اوري او د دنیا له حال سان خبروي.
زه یو دیقان یم د افغانستان د جنگونو او د حالاتو. زه چې راډیو وانورم زما ډیر زیات تشویشي او په دې خاطر باندې چې پټی ته تلویزیون نه راوړې کیږي بل کار نه کیږي، نو دا غي د خاطر پر و خبرونه اورم د افغانستان د حالاتو نه ځان خبروم، د سیمې د حالاتو نه ځان خبروم او راډیو د سیمه ما ګرځیدل لکه د یو عمل په څیر.
د راډیو د اختراع لمړنۍ هڅه په 1800 میلادي کال کې د سکاتلندي عالم جیمز ماکسیو لخوا پیل شو او نوموړي وموندل چې د غږ څپې موجود دي. خو په 1902 میلادي کال کې د ایتالیاوی عالم ګوګلیلمو ماراکونی لخوا اختراع شو. ویل کیږي کله چې په 1909 میلادي کال کې د اس اس ریپابلیک بیړۍ په یو ټکر کې زیانمنه او ډوبه شوه، د بیړۍ خدماتي پرسونل د راډیوي پیغام لارې د مرستې غوښتنه وکړه چې په نتیجه کې لشپګو کسانو پرته د بیړۍ ټولس پرلی وژغورل شوه. نوموړي ایټالیوي عالم په همدې کال د خپل دغه اختراع له امله د نوبل جایزه هم وګټله.
په افغانستان کې رادیو په 1400 مریض کال کې د غازی امان الله خان د واکمنۍ پر مهال په فعالیت پیل وکړ. دا رادیو کابل وا او د شپېلې په دین اغمې سره خپل خبرونه پیل کړې. کسه هم لتیرو دوله سیزو رئیس تصویری رسنیو او ټولنیزو انټرنیټی رسنیو په دغه هیواد کې د پام وړ پرمختګ کړي، خو رادیو لا هم افغانانو په ځانګړي ډول هغوی ته چې له خارونو بهر اوسیږي د اطلاع رسونې په برخه کې یو مهمه وسیله ده. د بدخشان ولایت اوسیدونکو محمد شریف او د غزنی ولایت اوسیدونکو شیر محمد وایي
رادیو به عنوان یک رسانه تاثیرگذار در میان مردم خصوصا در روستاها از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و مردم هنوز هم در بسیاری از روستاهای افغانستان اطلاعات و اخبار از طریق رادیو میشنوند.
موږ تاسو په یوه سنن سبا د اخبارونو مست مجله هم ست تلویزیون هم ست خبرونو لپاره نورم ځین شیان ست پاک خبرونو راځي، خو بیا هم ترغو ټول زغپل کوم د رادیو اورم. تاسو وینئ چې دا اوسم د مات رادیو چالان د رادیو اورم د رادیو خبرو تم غوښنیول.
د افغانستان آزاد رسنیو نه د ملاتړ ادارا نه وای په افغانستان کې رادیو زکه خلق ډیر اوري چې د اطلاع رسونی یو ارزانه وسیله ده او د دې هیواد له نیمای زیات خلق اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر مجیب خلوتګر:
رادیو په عنوان ارزانترین رسانه،
رادیو د اطلاع رسونی د یوې ارزانه وسیلې په توګه د افغانستان په خلکو کې له ځانګړي محبوبیت څخه برخمنه ده. د یوې سروې له مخې چې یو فرانسوي سازمان کړي، د افغانستان له 23% زیات خلک اطلاعات او معلومات له رادیو څخه ترلاسه کوي.
د خاغلی خلوتګر په خبره په غرنۍ سیمو کې تلویزیون سم نه نیول کیږي او د برېښنا ستونزه هم موجوده ده او انټرنیټي رسنیو نه هم استفاده ځکه کومه چې هم ټول خلک ورته لاسرسی نه لري او هم د افغانستان ډیری اوسیدونکي د سواد له نعمته محروم دي. نن سبا رادیو په افغانستان کې موټرو او ګرځنده تلیفونونو کې هم ډیر اوریدل کیږي. هڅه مو وکړه په دې اړه چې اوس مهال په افغانستان کې څومره رادیوګانې فعال دي د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو، خو له دوه ورځو پرله پسې اړیکو باوجود د دغه وزارت ویان په دې اړه ازادي رادیو ته معلومات ورنه کړل. خو نه وایي د هغې سروې له مخې چې دوی د 2019 کال د جولای په میاشت کې کړې ده، دا مهال په ټول افغانستان کې 104 نوي رادیوګانې فعال دي چې 103 نوي خصوصي او یوه دولتي ده، خو په خبرې جوازونه ډیر اخیستل شوې دي. د فبروري 13 هر کال د رادیو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. دا ورځ د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو لخوا په 2011 کال کې نومول شوې ده.
تیره اونۍ د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د اکاډمیسن پوهاند عبدالشکور رشاد علمي آثار او افکار علمي او څېړنیز سیمینار ترسره کړ. په دغه سیمینار کې لزګونه لیکوالو، فرهنګیانو، څېړونکو او د پوهنتون استادانو برخه اخیستې وه چې داروخات پوهاند رشاد په علمي او ټولنیز فکر یې بحثونه وکړل. د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکاره مریم توخی دغه سیمینار ته ورغلې ده.
هنر جاج: تیرونه د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لوري د اکاډمیسین پوهان عبدالشکور رشاد علمی آثار او افکار او علمی څېړنیز سیمینار ترسره شو. په دغه سیمینار کې د پوهان رشاد د ژوندانه سربیره د هغه په کړو کارونو، فکری لوري او پښتو ژبې ته د هغه په کړو خدمتونو بحث وشو. د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې ساپۍ د دغه سیمینار په پیل کې پوهان رشاد د پښتو ژبې د یو سترګور څېړونکي په توګه یاد کړ.
علامه استاد رشاد د غازی امان الله خان د پاچایی په لومړی کلونو کې کندهار کې لومړنۍ زده کړې کړې وې. د عصري زده کړو ترڅنګ خصوصي زده کړې هم کړې وې او قرآن کریم یې لا په کوچنیوالو کې لوستلیو.
نو موړی وویل چې ارواښاد استاد رشاد د خپل ژوندانه ډیره برخه د څېړنې او تدریس په برخه کې تیره کړې وه. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په پیغام کې ولسمشر غنی استاد رشاد د یو دقیق څېړونکي په توګه یاد کړی و. دروخت پوهان رشاد شاګرد او د کابل پوهنتون استاد پوهان ډاکټر محمد رفیق رفیق پوهان رشاد دیوخه او غوره استاد په توګه یاد کړ.
استاد لارخود او روزونکی و. د افغانستان د علوم اکاډمۍ مشاور او مرستیال هم پاتې شوی و. تل یې د لګکیو ژبو لکه پراچی، پشئی او نورستانی ژبو د څېړنو په برخه کې لارښوونې او هڅونې ترسره کړي دي. د کابل پوهنتون د ژبې او ادب د برخې استادان او د علوم اکاډمۍ څېړونکي د ده د هلو ځلو باثمره نیالګي دي چې اوس هم هیواد ته خدمت کوي. ارواښاد اکاډمیسن پوهان رشاد د سیمې په کچه پیژندل شوی لیکوال او عالم شخصیت و. په لسګونه داخلي او بهرنیو سیمینارونو کې ګډون درلود چې هیواد پرې ویاړي. په څېړنه کې لوی لاس درلود. لاوستا، سانسکریت، فارسی، روسی، انګلیسي، عربي، ترکی، ازبکي او هندي ژبو له سرچینو څخه یې په څېړنه کې ګټه اخیسته. په ادب پوهنه او ژبپوهنه کې هم سیال او وتلی پوه. په ځانګړي ډول د پښتو او دري ژبو په عروضو او وزن پوهنه کې په ښه تجربه درلوده. استاد په تخلیق، ژباړه، ادبي نقد، تاریخ لیکنه او سپړنه کې لویه برخه درلوده. د مهمو آثارو لیکونکی چې مجموعي شمېر یې لسلو نه اوړي. استاد د هند په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د لومړني استاد په توګه د پښتو ژبې تدریس پیل کړ.
هغه وویل چې کلونه کلونه یې له ارواښاد رشاد سره د اسیستان په توګه تیر کړي. د نوموړي په خبره چې پوهان رشاد نه یوازې د پښتو ادب په برخه کې لوی لاس لاره، بلکې نوموړی د عربي او دري ژبو په جوړښتي خوا هم ډېر ښه پوهېده. په سیمینار کې دروخت استاد رشاد زوی ډاکټر طارق رشاد د خپل پلار د ژوندانه مبارزې او شخصي ژوند په اړه هم ګډونوالو ته وینا وکړه.
اول خو د ده د استادۍ تقریبا اویا کاله د دې هیواد بچو ته تدریس وکړي. بل په شخصي توګه هم د زرهاو کسانو لارښود و. په سلهاو آثار یې افغاني او ان سیمه ییز فرهنګ، تاریخ، ژبې او ادبیاتو په اړه لیکلي او څېړنې او تحقیق په ګوتو یې ډېر نسپړلي غوټۍ سپړلي دي. هغه استاد چې د ده د ژوند په موده کې د هیواد خورا مهم تحولونه او ناخوالې پیښې سوې، هرې ناخوالې متاثر کړې او د هغو په اړه هیوادوالو ته د پاملرنې او درک پرله پسې لارښوونې کړي او تر ممکنه حده یې د با احساسه انسانانو تر غوږونو ورسولي دي. یوه بېلګه یې د روسانو تر وطن وروسته د افغانانو یو موټی والي او د دوی په منځ کې هغه درزونو ته چې پردوی پکښې اچولي وه د توجه په خاطر د ګران افغانستان څخه بیروت مه جوړوي نظم دی چې د هغه وخت په راز راز خپرونو کې خپور سوی او د ده د سیاسي حالاتو د درک او پیشبینۍ یوه ښه نمونه ده. په دې اړه ښاغلی شهرت ننګیال لیکي: استاد په 1915 لمریز کال پېښور ته یو شعر رالېږلی و چې په مستعار نامه په قلم مجله کې چاپ شو. لکه څنګه چې استاد په زړه خوړلې وه، هغه څه چې موږ یې اټکل نسوای کولی د استاد سترګور احساس د یو ګواښ په بڼه په نښه کړی و. هغه استاد چې د هیواد په سختو حالاتو کې د امکاناتو له لرلو سره سره خپل وطن پرې نه شود او تر وروستۍ ورځې قلم په لاس په ګران افغانستان کې له فانی نړۍ څخه یې ابدي ژوند ته کډه وکړه.
د یادونې ده چې استاد پوهان اکاډمیسیان عبدالشکور رشاد په 1928 میلادي کال په کندهار کې زیږیدلی و. د کابل پوهنتون د استادۍ تر څنګ د علوم اکاډمۍ مشاور او ګڼې نورې دولتي او غیر دولتي دندې یې ترسره کړې وې. شاوخوا 138 چاپ او ناچاپ اثر لري. نوموړي د 2004 کال د ډسمبر په میاشت کې له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې دي.
سر څېړونکی ډاکټر سید محی الدین هاشمی د افغانستان د علومو اکاډمۍ هغه غړی دی چې د پښتو ژبې او ادب د څېړنې په برخه کې لسګونه تالیفات او څېړنې کړې دي. هغه وایي چې د ژوندانه په ډیرو سختو حالاتو کې د پښتو ژبې او ادب لپاره کار کړی او په دې وروستیو کې په پام کې لري چې ادبي دایرة المعارف ولیکي. په فنکار برخه کې لا نوموړي سره د هغه په ژوند او کارونو خبرې کوو.
فنکار
جناب ډاکټر صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پښتنه مرسر کوم چې د پښتو ادبیاتو سره وابسته خلک خو تاسو په اړه ډیر زیات معلومات لري، تاسو پیژني، تاسو اثار ولوستي، مګر هغه کسان چې هغوی تاسو لیک نه دی لوستی او همدا اوس موږ راډیوي مجله اوري، که هغوی ته تاسو خپل ځان وپیژنئ استاد هاشمي څوک دی؟
ډیره مننه چې ما همدا موقع راکړه. زما نوم سید محی الدین هاشمی دی. په 1900 کال مریض کال د کوز کونړ د ولسوالۍ، د ننګرهار ولایت د کوز کونړ د ولسوالۍ، د بریالۍ د سید الدین په کلي کې زیږېدلی یم. په روحاني کورنۍ کې لومړنۍ او ثانوي زده کړې مې د دهنور په لیسه کې سرته رسولې دي. بیا د لوړو زده کړو لپاره کابل پوهنتون ته راغلی. پری الله سوش پک پانزو سم کال کانکور پایز منه که کابل پانتون دیجی باده بیات پانزی لب کامیب شیر او زکر می دیجی باده بیات پانزی پختو سانگه که سر تر سولی ورس تر پانزی که دی زکر سر تر سولو نا پخبر پانزی باده بیات پانزی بکادر که دو استاز په حس مانی باتی شوی ما تقریباً درې کاله مې تر 1983 کاله پورې ما د ژبې ادبیاتو پوهنځي کې د تدریس او د ننګرهار په پوهنتون کې چې وروسته بیا زه د ژبې ادبیاتو پوهنځي نه د ننګرهار پوهنتون ته تبدیل شوم. هلته زده کړې سرته رسولې دي او بیا په وطن کې په هېواد کې د نامساعده سیاسي شرایطو له امله دې ته اړ شوم چې پښتون خواته کډوال شو. په 1983 کال په دلوه کې هود کې زه پښتون خواته کډوال شوم او له هغې وروسته کله چې هلته لاړو د مهاجرت شپې وي البته دا یو خبره هم پوهمه چې زما ماسترۍ زده کړې په کابل پوهنتون کې نیمګړې پاتې شوې. دوه سمستره مې کړې وي، په درېیم سمستر کې وم چې دې ځنه کډوال شوم. داخل خدمت مې ماسترۍ پروګرام هم تعقیبوم. بیا کله چې پښتونخواله کډوال شوم هلته مې د نورو فرهنګي کارونو تر څنګ د ماسترۍ زده کړې وکړې. بیا هلته په ځینې فرهنګي ادارو کې لکه د الله افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې په تعلیمي نصابونو کې او همدغسې د دعوت او جهاد په پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو د استاد په توګه مې 15 کاله دنده سرته کړې. او په 1978 مریض کال کې افغانستان ته راغلم. خپل هېواد ته راستون شوم او دلته د دې په ځای چې پوهنتون له لاړ شم علوم اکاډمۍ له لاړم او دلته مې ما د څېړنو سره ډېره علاقه لرله. دلته مې خپلې څېړنې په پیل کړې. د څېړونکي په رتبه ومنل شوم. پوهنتون کې زه د پوهنیار په رتبه ومنل شوم. دلته د څېړونکي په رتبه باندې په اکاډمۍ کې ومنل شوم او له هغې نه وروسته مې دلته په علومو په اکاډمۍ کې په بېلابېلو څانګو کې د پښتو څېړنو په نړیوال مرکز کې آریانا دارۃ المعارف کې مرکز کې او د ژبې ادبیاتو په مرکز کې بېلابېلې دندې ترسره کړې دي. زموږ د ژبې ادبیاتو د مرکز رئیس هم او نور زیاتره د علمي منشي او د ادبیاتو مرکز مرسیال په توګه مخبره فعلا د ژبو ادبیاتو په مرکز کې د علمي مرسیال.
استاد دکتورا دې کله وکړه؟
ښه، دکتورا ما په 1990 کال کې د ما سره هغه وخت علاقه وه، خو هلته چون دغه لپاره یو سیټو زموږ د مهاجرو لپاره او دا غسیب زمونږ یو بل دوست اقبال صاحب نیولی و نو بیا ما دپاره زمینه برابره نه شوه. زه چې کله دلته راغلم بیا چې بیرته ورغلم نو اقبال صاحب دغه نه خلاص شوی او بیا غسیب د دکتورای پېښور پوهنتون په پښتو څانګه کې ما له راغلی. البته بیا هم د آزاد رقابت د لارې بیا له سیټ دلته کامیاب شوم او بیا د علوم اکاډمۍ د پښتو د ژبه ادبیاتو مرکز په موافقه باندې ما هلته خپلې زده کړې سرته ورسولې او په 1996 کال کې
فارغ
شوم. نه فارغ شوم.
استاد کله چې دلته حالات خراب شول او تاسې لاړئ مستاسې دغه دوران هم ځینې کتابونه لوستي چې په هغه وخت کې شوي. کله چې د مهاجرت دور نو خو خامخا طبیعي د غریبي و مشکلات ستونزې وي په داسې دور کې چې هلته خلک د خپلې خېټې پسې د ډوډۍ د پیدا کولو پسې لالهاند وو او ادبیات تو خو خامخا چا کار نه کوي ځکه په دې کې پیسې نه وي. هلته ستاسې کار اینده مهمه مسئله نه وه چې خلک د ډوډۍ پسې ګرځېد تاسې څېړنه کوله؟
ولې دا مسایل مشکل وات وو حتی دغسې وخت چې مثلا د افغانستان او د ورځې شهیدان بره روان وو زخمیان بره روان وو جنگ روان وو حتی ما له خپل فامیل کورنۍ راسره غاړه وه د کورنۍ غلي بره پورې دغه کول چې دا حالت دا ویني دا جنگ وګوره. بالاخره ما په مستري شروع کړه او دا زما علاقه وه معجزه دا کار کوم. بیا د هغې نه وروسته د لیکوالۍ په ساحه کې موږ لیکوالۍ مشکلات لرل. مشکلات دا وو چې موږ مثلا موږ دیني زده کړې نه وې کړې او د جهاد او د هجرت او د هغه مسایلو نو ټول اکثره هغه چا لیکوالۍ کولی شو چې د دیني او د ځینې علماو د علم دغه هم نه شو کولی چې موږ داسې څه ونه لیکو چې مثلا ډېره مشکله وه زموږ لپاره. موږ ادبیات لوستي وو نو په دې خاطر باندې ما په لومړیو کې دغه شروع وکړ حتی خطاطي مې شروع وکړه. ما خطاطي زده کړه او ډېر وخت مې په خطاطۍ تېرو ولې خپله مطالعه او دغه مې جاري ساتله. خو د تېرنو لپاره ډېره زمینه برابره نه وه. یو نیم مقاله ورو ورو وروسته یو کال دوه کاله وروسته موږ په دې وتوانېدو چې مثلا مقالې ولیکو نیمه سیاسي نیمه ادبي په دې اخبارونه د جهاد شرایط همداسې راغله چې په خپرونو کې ادبي مسایل کیسې لیکل مثلا یا مثلا ځینې ژباړې ځینې سیاسي لیکنې ځینې ښوونیز روزنیزې لیکنې نو دغسې مې خپله لیکوالي شروع کړه. نو ما تقریبا 250 کتاب یوازې په خطاطۍ لیکلي. په دې کې ځینې کتابونه مو چې 900 صفحې یو نیم زر صفحې به مثلا تفسیر مې هم په خطاطۍ لیکلی دی. خو دا مجبوریت و د خاطره د روزۍ د خاطره هم یوه لاره وه. نو بیا داسې وخت راغی بیا مثلا د مکتب درسي کتابونه لیکل شروع کړل. هلته بیا زموږ د لیکوالۍ دپاره زمینه برابره شوه چې ماشومانو نه تقریبا ما زخت زیات تقریبا 20-30 کتابه ما هلته ولیکل ترجمه هم کړل د معرفت لپاره. بالاخره بیا د زمینه برابره شوه چې دعوت جهاد پوهنتون کې ما د تدریس چارې را په غاړه شوه 5 کاله زالته. نو په دغه وخت کې بیا ما دپاره څېړنو زمینه برابره شوه. خو مواد نه وه نو خو د اردو اثارو دغه نه ما کولی پښتو کتابونه ډېر نه وو هلته خو مشکلات وو. نو بالاخره ما ولی دا دغه وو چې په څانګه کې به چې چا کوم مضمون نه هغه هغه مضمون تقریبا واته مضمونه ما هلته درس ورکړ او په هغه دغه کې واته کتابه ما البته هغه وخت ما درسي لکچرونه نه نوټونه دا ولیکل. خو بیا وروسته ما کتابونه ما بیا چاپ کړل چې کله افغانستان راغلم ما هغه نور کار وکړ او هغه ټول تکمیل شو تقریبا.
استاد ستاسو د نوم سره خو تر ډېره پورې څېړنه کله چې ستاسو نوم اخلو نو وایي چې دا څېړونکي د څېړنې ډېرې کړي یا تخلیقات هم دشته؟
ډېر خبردار چې په تخلیقاتو کې ما تخلیقات شعر می لیکلی دی تر 1300 کال پورې ما شعر لیکل. خو چې لاړو پښتونخوا له او چې حالات مو کتل یو خو مجبوریت وو ډېر وخت به په خطاطۍ تېرو یا مثلا په نورو کې حزبونو او بل دغه افغانستان شعر طبعا د پښتونخوا شعر په دغه ډېر کمزوری وو. یعنی موږ ډېر قوي شاعران چې ما هغې د هغې عادي شاعران نو په دې خاطر زما بیخي ټوله توجه څېړنو دغه له وکړه. ولی ضمنا مې دغه ولیکلي لنډې کیسې مې ولیکلي ادبي پارچې مې ولیکلي تقریبا سل یو سل شب
چاپ شوي
ځینې په خپرونو کې چاپ شوي ځینې مې لا نه چوي و شعرونه مې هم ډېره خاطره یوه مجموعه مې چې مخکې دلته لیکلي وه چې مې هلته یو څه ولیکل د مشاعرو له به مې لیکل مثلا افغان ادبي بهیر وغیرې لپاره مشاعرو تقریبا دغه موسسونو کې د افغان ادبي بهیر موسسونو کې موږ نو هغه د پاره مشاعری له بم شیر لیکو خو ورو ما شیر سره دغه پرې خوده ولند کسی مې تقریبا د کلی شلدرس مې لیکلی په یو کتاب شوی بیرزین د کسی مې وښ پاره لید دغه نه د اردونه هغه هم چاپ شوی دی د ژوند مسکا
استاد چېرونو برخې ټول څومره سره چاپ شوی دی تر اوسه
هیر زما چېرونو برخه کې زما تر اوسه پورې ژباړن یو لیکنې او څېړنې ټول تقریبا چې ما اوس اوس د علوم اکاډمۍ د کتابتون لپاره دغه کړي دي او المارۍ کې تقریبا دوه نوي آثار زما ژباړل شوي او دغه شوي دي څېړنې دي په دې کې تقریبا 10-15 دغه دي ده تالیفات دي چې لیکلې مې دي او تقریبا 10-15 دغه دي ده تحقیقات دغه دي ده ژباړې دي او همدغسې تقریبا 10-15 مې تدوینه کړي مثلا د خوشحال کلیات تدوینه کړې رحمان بابا کلیات همدغسې ګلدسته او یا نور داسې کتابونه مې تدوین کړي دي
د څېړنو ډېره برخه رسمي او رسمیات لپاره دي کړي مثلا د اکاډمۍ لپاره دي څېړنې وکړي
نه شخصي نه موزګار شوی خو ځکه تر اوسه پورې ما ډېرې زیاتې څېړنې مثلا سیمینارونو لپاره مقالې لیکلي تقریبا 150-160 سیمینارونو ما مقالې لیکلي او په دې سیمینارونو ځینې په مجموعه کې راغلي او ځینې په دغه دي ما تر اوسه پورې هغه مقالې د اثارو په شکل ځکه اوس تر څو پورې تولید کولی شي باید تولید وکړو بیا هغه دروسته کار دی هغه وخت کېږي مثلا دغه تقریبا شپږواته سو مقالې په زما تر اوسه پورې چاپ شوي په دې خپرونه کې نو هغه مقالې ما نه دي دغه کړي ولې دغه اثار چې ما دغه لیکلي دي زیاتره مې دغه لیکلي دي دغه د پاره مې کړي ولې مثلا ما یو د نصیحت عبدالونه په نامه یو کتاب ولیکو او هغه کتاب تقریبا تغیر مات په شپږ جنرونه معرفي کړي ولې دغه څرګرج ما چې لرنه کوله دغه په اړه مجبورم چې لاندې مې دغه کړې وي ولې ما هغه د پاره تقریبا اوس په هغه هر ژانر باندې شپاره ژانرونه باندې مثلا لنډه کیسه ناول ډرامه طنز مثلا ځان پیخي دغه سي په دې هر ژانر باندې ما 200-250 کتاب لیکلی دی ان دغه کې چې خو ما لا غم نه دي دغه کړې ما نصیحت په لرونه څو څو ځله چاپ شو یا مثلا د په هنه څنګه په هغه کې ما دغه مثلا زبي کړه کتنه ما بیر کتاب د هغه مې لنګار پانتون د ماسترې د ماسترین لپاره ولې نو دغه سي مختلف دغه کلی دی او ډیر شان په ذهن کې شته خو لا مې وخت نه دی پیدا کړی زله چې زه کوم چې زه ما ډیر زیات په دې روسي وختو کې مې ډیر زیات دغه ځان په دې مصروف کړ ما دوه د هدف لرل په دې روسي وختونه کې چې کله مې د ډاکټر سره ته ولا او د سر محقق شوم نو رتبې او دغه ختم شوم نو ما دا اراده و چې زه به دوه کار کوم یا به دا کوم چې د افغانستان فرهنګي تاریخ ولیکم هغه
لږه
موضوع او مواد مې ولیکل ډیر ورخه مې لیکلم ډېر برخه مې لیکلې د موامن مې کړې ډېر یادښتونه دغه مې غسي او یو مې دغه ادبي درس ماره په دغه زه پرې دغه کله چې ما د ادبي درس ماره دغه د اکاډمۍ سره په موافقه من دا پروژه شروع کړه د ادبي درس ماره په څلورو جلدو کې چې دا د لکه د درس ماره مرکز درس ماره په نو عمومي درس ماره ختم شو او استاذي درس ماره په شروع کولو بیا غي سره ما دغه کوم چې دغه ادبي درس ماره لیکم او د حکومت به زما ما د درخونه لاندې از ما د مسیران ولرای خو بل اخر ز په دې مصروف شم هغه بل خره نه پاتې شو ولې په دې برخه کې ما ډیر چیرنه وکړ ډیر دغه مې وکړ ډیر منابع مې پیدا کړ ډیر دکد د تدارک دي منابع او د پاره هم ډیر ضروري
خو دا دوه موضوع ډیر مهم دي اما د بيدارۃ المعارف ډیر مهم دی د افغانستان فرهنګي تاریخ
او ان شاء الله دغه دوه به زه کوم سره به رسوم خدای توفیق راکړي ان تر اوسه پوری حضور چې ګور مزه ما په دې کونو چیرنه کې دغه نه راغله یعنی عمره او سیره چې ما کوم د بزوانی په وخت لري
حتی
اوس یعنی بالکل تر اوسه پر پلیکن او چرونو باندې په لوستلو باندې زه قطعا نیم ستړی شوی
ډیر مننه
استاد او مهرباني
تاسې له ازادي رادیو رادیوي مجله اوري اوس د زرپاڼې واره رسیدلې او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو او د دغه پاڼې کیسه وګمج برخیل کوي
زرپاڼه ګونګن چلې لاپنه هم ټولګي کې ومه ذهن می دومره پراخ نو خو په ژوند می شپارس پسرلی تیر شوی و
هغه وخت ډیر شوخ تنبل او د لنډ فکر لرونکی وم. ښوونځي ته د تګ راتګ لار مې د ډاکټر رحیم د کور له مخې سره تېره شوه. د یوې وړې غونډۍ په ډډه کې دغه کور او مخ ته یې د ویالې په غاړه څو شنو ونو او چنارونو دومره ښکلا لرله چې ځان ته یو کتاب خبرې غواړي. یوه ورځ ګورم په هغه ځای چې ما به اوبه څښلې او دمه به مې کوله وړانګه ناسته ده. چې ور نږدې شوم بیره مې خوله ونیوله، خو د شوخۍ زور راباندې ډیر شو. ورته مې وویل، ګونګې لاړه شه، ولې زما په ځای ناسته یې؟ وړانګې ډېره په نرمه ژبه راته وویل، راشه زه نه وم خبره چې دا ستا ځای دی. خبرو یې سخت حیران کړم، ځکه د وړانګې په اړه مې ډېر اورېدلی و چې آرام نجلۍ ده، هېڅ خبرې نه کوي. ټولو خلکو ګونګه بلله. له هغه وروسته مې ورته وویل، ته خو سمې خبرې کوې، ما لا پوښتنه نه وه خلاصه کړې چې دې لږ وجدي انداز ځواب راکړ. ولې زه ګونګه یم؟ نه، خو خلک دې ګونګه بولي. خلک کاڼه دي، هېڅ خبره نه اوري. که څوک ښې خبرې کوي نه یې مني، او که بې ځایه خبرې نه کوي نو بیا یې ګونګه بولي. ښه، یعنې ته ورسره خبرې نه کوې ځکه دې ګونګه بولي. ګوره افتخاره، ته نور دغه ګونګ ګونګ له خولې واچوه او راسره وعده وکړه چې نور به راته ګونګه نه وایي، بیا زه درته ټوله کیسه کوم. ښه، ولاکه نور درته ووایم. د وړانګې خبرو زما لنډ فکر ته ټکان راکړو او په ژور فکر کې یې واچولم. ښوونځي ته په تګ او کور ته په راتګ هېڅ پوه نه شوم. خبرو یې عجیبه تلوسه راته پیدا کړې وه. د شپې تر ډېره ویښ وم. په سبا مې تر وړانګې له مخه د ویالې غاړې ته ځان ورسوم. وړانګه چې راغله، په لومړي ځل مې د یوې نجلۍ له خولې سلام واورېد. له ستړې مشي وروسته مې ورته وویل، ښه ولې دې ګونګه بولي؟ وړانګې په خندا ځواب راکړ. بیا دې راته وویل، څه شی ګونګه؟ ولاکه مې تا ته ویلې وي. ښه، تر ډېرو یې وخندل او ویې ویل، نو چاته دې وویل؟ هېچا ته مې نه دې ویلي. ما ویل، خلک ولې درته ګونګه وایي؟ ښه، نو کیسه داسې ده چې ما په کابل کې تر اتم صنف پورې مکتب ووایه. کله چې دلته راغلو نو ډاکټر صاحب، یعنې پلار به مې راته ویل، زموږ کلیوال د خپلو اولادونو ښه روزنه نه کوي، ښځو ته خو بیخي د غلامانو په سترګه ګوري او وهل یې ویاړ بولي. زه کوښښ کوم چې خلک دې ته وهڅوم چې په اولادونو درس ووایي او راتلونکی له تیارو وژغورل شي. خدای یوازې د یوه کس کار نه دی، ته هم هغه څه چې په مکتب کې دې زده کړي دي تر ښځو ورسوه او هغوی په دې وپوهوه چې زده کړه په نر او ښځه فرض دی. بې پوهې ژوند په تیارو کې ژوند دی. له هغه وروسته ما ډېر کوښښ وکړ چې ښځې د پوهې په اهمیت وپوهوم، خو دلته چې څومره ښځې له پوهې څخه لرې دي، هغومره دروغ او غیبت کولو ته ورنږدې دي. په ځای د دې چې زما خبرې ومني او همکاري راسره وکړي، زه یې دروغ او غیبت کولو ته وهڅولم. نوره زه هم ناهیلی شوم او له دې سره مې خبرې کول پرېښودل. او ځکه راته ګونګه وایي. له دې وروسته زما او د وړانګې تر منځ لکه تړون چې وشو، خو په دې پوه نه شوم چې ولې یوازې له ما سره خبرې کولې. د نهم ټولګي په پای ته رسېدو زموږ متوسطه ښوونځی هم پای ته ورسېد. د لیسې نشتون او زما شوخي د کورنۍ غړي دې ته مجبور کړل چې د نورو زده کړو لپاره مې کابل ته واستوي. وروستی وار مازیګر قضا و چې له وړانګې سره مې ولیدل او د خپل سفر یادونه مې ورته وکړه. هېڅ یې زړه نه منل، خو زما له ډېر تاکید وروسته یې وویل، ته لږ ودرېږه، زه بیرته ژر راځم. د سترګو په رپ کې کور ته ولاړه. کله چې بیرته راغله، یو قلم یې راکړ او ویې ویل، لاړ شه، خو په ځان پام کوه او رښتیا په مسافري خو به خفه نه یې. خدای خبر چې څنګه به یم، کله به بیرته راځې؟ ولاکه خو پلار مې ویل چې د ژمي په رخصتیو کې به کور ته راځې. کلی خو به دې نه یادېږي. یادېږي به مې. څوک به دې ډېر یادېږي؟ ادې، بل دې څوک ډېر یادېږي؟ پاڅون ورور مې. په سبا سهار مې هغه د وړانګې قلم له ځانه سره واخیست او د کابل په لور مې حرکت وکړ. په درسونو ویلو مې پیل وکړ او په خپلو ټولو کتابونو مې هغه د وړانګې په قلم ولیکل. دا کتاب په افتخار پورې اړه لري. له اتو میاشتو وروسته یوه ورځ یو اتاق وال چې له دولسم ټولګي څخه د فارغېدو کال یې وو، ما ته خپله د یادښتونو کتابچه راکړه چې ورته خپله خاطره ولیکم. هغه د وړانګې قلم مې راواخیست چې ورباندې خاطره ولیکم، خو د لیکلو په وخت کې یې رنګ را تمام شو. له دې سره مې وړانګه هم را په یاد شوه. جیب ته مې لاس کړ او له ټیلیفون څخه مې پلار ته زنګ وواهه. لپلار سره له خبرو وروسته مې له مور سره خبرې وکړې او په چل مې له مور څخه پوښتنه وکړه. مورې ګاونډیان ښه دي او رښتیا د ډاکټر رحیم کور ته کله کله ورځي؟ مور مې ځواب راکړ، هو هغه بله ورځ هم ورغلی وم، د لور واده یې وو.
د راډیو مجلې درنو اوریدونکو، اوس ورېښمین خیال ته ورځو او په نننی ورېښمین خیال کې یو آزاد نظم وړاندې کوو. په دې خاور کې مین یو ګناهګار دی، په دې خاور کې مین یو ګناهګار دی، هلته مینه په سپېڅلو کاڼو تلی، دلته لا هم مینان په کاڼو ولي، هلته لا هم یو مین دویم بادشاه دی. دلته اوس هم معشوقه پردو کې پټه، هلته اوس هم د مین په خوا کې اوسي، دلته مینې ته په سپکه کتل کېږي، هلته مینه ده له هر مقام لوړه، دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دي، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دي، دلته اوس هم د دیدن په ارمان مړ دي، هلته اوس هم د یو بل سترګو کې ورک دي، دلته اوس هم ژړاګانې پټې کېږي، هلته هیڅ قاموس کې نوم د ژړا نشته، دلته اوس هم ارزوګانې وژل کېږي، هلته مینه ده او مینه پالل کېږي. دلته هر قدم د شک پر بنیاد سپور دی، هلته مینه کې ګمان په یقین اوړي، دلته لا هم سرنوشت بل په لاس وي، هلته ژوند د هر چا خپل اراده ده، دلته لرې دی یوسف له خپل یعقوب، هلته زار وي معشوقان له خپل محبوبه، دلته اوس هم ژړاګانې غلي کېږي، هلته ژوند په خنداګانو کې تیریږي. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزۍ سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم لتا او تله مانه، وایه څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او تله مانه. د شلمې پیړۍ ډیر کلونه تیر شول، یویشتمه په تیزۍ سره روانه، خو د ورور له خپل ورور سره دورانه، زه جدا یم لتا او ته لمانه، وای څه وشول دا څه کیږي جانانه، ته خفه یې زه خفه یم لتانه، یم لرې زه لتا او ته لمانه. دلته هر یو سړی غلی، دلته هر یو سړی غلی، هلته هر سړی ګویا دی، دلته اور راښکته شوی، هلته ژوند نه مینه څاڅي، دلته مینه شک کې ورکه، هلته مینه ده بس مینه. خدای دانو څنګه ویش شو، خدای دانو څنګه ویش شو، چې زه اور باندې سوځېږم او غره پورې خاندي، خدای دانو څنګه ژوند شو، چې زه مړ یم خو ژوندی یم، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه شور دی چې خاموش خاموشي ده، خدای دانو څنګه یار دی چې په شکل دا غیار دی، خدای دانو څه دنیا شو چې یوازې پکې اوسم، خدای دانو څنګه زړه دی چې دی ډک له تور نفرت، خدای دا څنګه محبت دی چې په شک کې بنا دی. خدای دا څنګه محبت دی چې پر شک باندې بنا دی، خدای دا نو څه نظر دی چې د هر چا خوا ته اوړي او یو کس ورځنی ورک دی، خدای دا څنګه انسان دی چې په خپلو کې یو بل خوري، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه ارمان دی چې نیمګړی نیمه خوا دی، خدای دا څنګه عزت دی چې د بل بې عزتي ده، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی، خدای دا څنګه تعلیم دی، خدای دا څنګه رڼا ده، خدای دا څنګه نظام دی چې له سره ګډوډي ده، خدای څنګه، خدای څنګه، خدای څنګه. خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له خدای شم، خدای زار دی له لوی شم، خدای زر شاه، خدای زر شاه، خدای زر شاه، په یو کونو په یو کندی موږ لوی شر خلاص کړه، دا کوچنی دنیا کړه ورانه، چې دا دل ته حل تو رکش
فکر دا زاده د مخ نه جوړ کا مودي وشوي دارش نه تماشا کوي د فرش يا خدایا 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 دا وطن مي د خدایا د مخ نه جوړ کا يا سيال خي وګراو يا جانانا مصورا
آزاد رادیو